کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سو مرمیو خورا ډېر پلچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډېرې پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي بلانغاره شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسېږي. د تریخ نور د سیمې اوسېدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي و جنګونه دي و د کوره سره نهسو سره وتلی کښتو مځکو ته نهسو تللی. نو بل غوښتنه مو دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو امن امنیت راسي، موږ خپل کارو ته خلاص وو، یو خپل ژوند زندګۍ ته خلاص.
د مرزي ولسوالۍ اړوند د تریخ نور په دې سیمه کې تېر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه یې وروسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وه ونیوله، خو تر لږ ځنډ وروسته یې ډېر کلي بېرته د طالبانو لاسته ولوېدل. اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې د یوه نوي فصل د پیل وخت رسېدلی دی، طالبانو د عمري او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي. خلک د نورو بردونو او سختو ناامنیو انتظار کاږي. د دې سیمې یو اوسېدونکی چې کور یې د عامه نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لېرېوالی لري، ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې یې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي.
کښتنه ما یې دغسې پاتې دي تر اوسه وکړي لانه یې دغسې کده پاتې موږ غوښتنه دغه ده چې بس خو نو عملیات وسي، زموږ ملکه خوش شي، موږ په دا خوشحاله یو چې ملکه سره سمه شي، امنیت راشي، امنیت نشته. فروش کړه کښتنه فاتې دي هغه تر اوسه مې اوبه لانه ټولې کړي دغسې پاتې دي ترکان دواړه طرفه کوي، هر څه هم طالبان کوي هم دغه کوي. نو اوس موږ اریان چې څه وکړو، پر کبه ولاړ شو اوس ګرده دا نو کور لیم ګرده بهر شوي دی وایي زه پاتې یم.
د نامنوی په اړه د مرجي ولسوالۍ د دې سیمې د اوسېدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه یې لري د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني. کریم اتل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي، امکان لري جګړه او ناامنۍ نورې هم لشکرګاه ته تر نږدې سمو وغځېږي.
که چیرې دغه رهبري وي په نظامي سطح باندې او د دوی ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنیو اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي، زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیابه وي، ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي، نه د سرباز پروا لري، نه د زابط پروا لري، نه د افسر، نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري.
سره له دې چې د جنګ لومړی کرښو ته نږدې هم اوسېدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله وارخطا دي، خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کېږي. اما د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوه ځانمرګې برید په ترڅ کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته څیرمه د محمود خان د پله سره وسو، د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند والي حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبرې ردوي. حیات ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ټولو بریدونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاءالله په دې وتوانېږو چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمري عملیاتو په اړه تاسې وویلې، عمري عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوي دي، ولې دلته بعضې ولسوالۍ که د دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه ده راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمري عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانه شي.
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بېرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مارجې په تریخ نور، د نادلي په چنجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غښتلي کولو بوختې، خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو دپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاس تی، داتا دی راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د طبي پیش پر وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلني بارانونو او سیلاونو د هیواد په یو شمیر شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د یادو سیمو زیانمن سوي له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کله وی خو دروان کال پسرلنی بارانونو د کرنیز او محصولاتو د زیاتوله هلی پیدا کړي خو بل خو خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. ښاغلي سیاس د دې بارانونو او سیلابونو د زیانونو په اړه وویل:
متاسفانه که بدخشان هم به حال مسیر شورای عمومی بدخشان
له بده مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړي. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي. سربیره د نوري فایبر سیستم ته هم زیان رسیدلی او مخابراتي خدمات یې ټکنې کړي دي.
ښاغلي سیاس وویل دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګانو، پنجشیر، بامیانو، دایکندي، لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وایي چې دغه بارانونه به پروان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشتوالي ستونزه به کمه کړي. د افغانستان خلک وایي په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلي دي. د زیانمنو شوو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړې:
متاسفانه که بدخشان هم به حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
له بده مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړي. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي. سربیره د نوري فایبر سیستم ته هم زیان رسیدلی او مخابراتي خدمات یې ټکنې کړي دي.
سربیره پر دې د غزنی ولایت اوسیدونکی حکمت الله حکمت وایي چې په دې ولایت کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلي او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت کې مختلفو ولسوالیو په کلیو باندو کې تخریبات هم شوي. زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړنګ کړي دي، ونې یې وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له مرکزي دولت څخه ده چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې ضرر ورسوي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیقه شمېره یې عاید تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغو ولایتونو کې سږني بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواو غواړي چې باید تر هغه د سولې خبرو ته دوام ورکړي چې څو یوې مثبتې نتیجې ته نوي رسیدلي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په کابل کې د انجینر ګلبودین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ کوي چې د یادې ډلې پلاوی وایي دوی د ولسمشر غنی وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او کله چې ارګ د سولې خبرو مثبته پایله اعلان کړي انجینر ګلبودین حکمتیار به کابل ته راشي. دینی عالم مولوی شاه جهان په څوکۍ کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډې ته وویل دوی په هیواد کې د سولې په اړه د هرې غونډې او خبرو ملاتړ کوي او اوس چې د افغان حکومت او حزب اسلامي خبرې روانې دي خلک یې پایلو ته سترګې په لار دي.
اغه مسله چې په مرکز کې روانه ده ورونه یې پیشنهاد وکړو د دې ولسونو په نمایندګۍ باندې زما هم پیشنهاد دا د دې ولسونو په نمایندګۍ چې د سولې دغه پروسې ته د دوام ورکړی شي. حقیقي شکر سره هغه زموږ ورونه دي په حکومت کې برخه واړي، حکومت دې ورته ورکړي، حقدار دي د دې ولس بچیان دي د دې ملت لپاره قرباني کړي ده. دا چوکۍ د چا شخصي چوکۍ نه دي، دا هغې حقدار دي وته ور دي کړی شي. د دې جنګ نه نور دا ملت ستړی دی، دا جنگونه نور د افغانستان نور کول غواړي.
مولوی نجیب الله حقیار هم د حزب اسلامي خبري د دې لپاره مهمه بولی چې د سربا نور وسلوال مخالفین هم د سولې خبرو باندې باور پیدا کړي او د جنگ په ځای به د خبرو اترو میسته کینی.
کوم مذاکرات چې د اسلامي د افغانستان د موجوده نظام ترمنځ روان دي، خدای وکړي چې دغه مذاکرات په صداقت سره د دې ملک د خیرازۍ او آبادۍ او د سولې تامین لپاره کامیاب شي. دا به یو آغاز وي د سولې لپاره چې د دې سره به نور هغه جنګي ډلې ټپلې چې د سولې کوم ادرس سره نشته یا کوم اطمینان سره نشته، د هغې یو حوصله به پیدا شي او را به شي او د افغانانو سره په یو ټغر باندې کېږي او دا کوم ورور وجنه کوم بې نظمي او کوم نامنی چې په دې ملک کې دغه به ختمه شي او ولسونه فعلا د دغه مذاکراتو د کامیابۍ په هیله دي، خوشبیني او ملاتړ یې کوو، خدای دې دغه مذاکرات کامیاب.
خلک وایي دوی د ژوند ډیره برخه د باروتو په لمبو او جنگونو کې تیره کړي، هر ورځ جنازې په اوږو کړي او د خندا مخې نه دی لیدلې. اوس چې یوې مخالفې ډلې سره د روغې جوړې خبرې پیل شوي، دوی هیله مند دي چې بریالی بشي او په هیواد کې به جنگ پای ته ورسیږي.
نسیم سیلاب هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی، اوس مهال چې کوم د حزب اسلامي مشر او د دې ټوله ډله غواړي چې خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي او راشي، او د زما په نظر دا مثبتې خبرې دي. که چېرته دی واقعا دا خبره رښتیا وي او د دولت سره همغږي او ملاتړ اعلان کړي، د دې تر څنګ به نورې کومې ډلې چې دي، کومې جنګیالۍ ډلې چې دي، هغه به هم راشي او خپل ملاتړ به اعلان کړي. دا ښه نظر او ښه قدم بولو.
دوی له نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې د حزب اسلامي مشران له تور لیست څخه وویستل شي او باید چې د اوسنی حکومت یو برخه شي. دوی وایي له دې وړاندې هم په جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې شوي، خو د یو شمیر بهرنیو او کورنیو لاسوهنو له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي او بیا هم افغان وژنې او جګړې دوام کړی دی. خو دا ځل له دولت او حزب اسلامي غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي او ستونزه هواره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته سوې ده. د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسینګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسینګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګه و، خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسینګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده، په صحي برخه کې کار یو سپېڅلی مسلک بولي او وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیوالتیا هم په دې خاطر باندې پیدا شوله چې دا اول خدای یو ډېر پاک مسلک دی او بیا دا څخه وروسته دا د ښځو لپاره یو ډېر لوی خدمت دی چې موږ باید وکړو. او بل دا چې په دې بخش کې ډېر ضرورت و، داسې کسان ته چې باید ښځو لپاره خدمت وکړي، نو په دې خاطر باندې زموږ د فامیل هم دا خوښه و چې موږ باید دلته راشو او زده کړو. په دې خاطر
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسینګ په څانګه کې زده کړې کوي، نو مور یې وایي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمت وکړي او که ولسوالۍ ته هم ضرورت پیدا شي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
زما په فکر سره ډېر مثبت بدلون به راسي، که څه هم چې موږ شپخانې ته ولاړ شو د نارینه وو پورې نسبت و ښځو ته د نرسینګ برخې ته ډېر ضرورت شته. او بیا موږ هم تر خپل حده پورې ډېر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو، که څه هم زموږ په واسي یا هم د قابلګانو په واسي. زموږ د نسو څخه یوه دوره پیلن فارغه شوې ده او هغوی هم اوس د ځینې په کلینیکو کې کار کوي، د مور او ماشوم روغتیا ته ډېره پاملرنه کړې ده، ځینې هم په شپخانه کې کار کوي. که چېرې موږ هم دا دوره فارغه شو، کېدای شي تر لا هم زیات خدمت وکړو او ډېر ستونزې چې د هغه به کم سي نه هواره بسي.
د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ مرستیال ډاکټر توریالی عبیدی وایي چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 255 په شاوخوا کې انجونې په نرسینګ او عالي قابلګۍ کې زده کړې کوي. ښاغلی عبیدی هم وایي چې اوس مهال د انجونو لیوالتیا دغې برخې ته زیاته شوې. د عبیدی په خبره چې د دغو انجونو په فارغ کېدو سره به په شار او ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې له منځه ولاړې سي.
مشتاسی د کلو بندو ته ورسو د لیری پرتو سیمو ته هلته روغتیایی خدمات ډیر کمزوري وي، یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اطمان یو قابلیت او انشاءالله په آینده کې به یو نرس موږ ولرو چې دا معلومداره د مور او د ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې دا به ډېر مؤثر رول ولوبوي. دوی به مندو ته او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته.
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي، خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل سوي. په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډېری له نارینه وو پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا په تیرو دوه کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو او روسیې استازي په پکښې کې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلازې په راپور کې اورو.
په بروکسل کې نن د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل، تر اوږدې مودې وروسته د ناټو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناټو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څېر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څېر یوه اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناټو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناټو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناټو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی اونۍ وړاندې د روسیې دوه جنګي الوتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران به نن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
په کابل کې 4:09 سویز موږ ژغله ازادي راډیو په منځني صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې سول. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه سي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو 9 میاشتې پوره کیږي او د هلمند والي وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه د